سلور بجیشوی احمد شی بریم داسته جیرادو ده دی سات پخ پرامونه که ستاسو کور با السلام علیکم. یو جد پوره بریتانیای دیپلومات وی طالبان غیر دولتی مؤسسو که ده شزو ده کار بندی سره ده افغانستان ده خلکو لشوان سره لوبی کوی. ده افغانستان لپاره ده بریتانیا شارج ده افیر هوگو شورتر په یو لر ټویټونو کې لیکلی دي چې د طالبانو دا پریکړه ښکاره تبیس د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقونو له اصولو سرغړونه ده. ښاغلی شورتر زیاتوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي همکاریو سازمان جیویا د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادو نادولتي مؤسسو او نورو له طالبانو غوښتي دي چې دا بندیز چې مواجه نه دی ختم کړي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره اونه اعلان وکړ چې په کورنۍ او بهرنۍ او نادولتي مؤسسو کې تر ثانی عمر پورې شتزي د کار اجازه نه لري. یو شمېر مؤسسو لکه د ماشومانو د خوندیتوب، د شورن نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې مؤسسې اعتراض هم خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي. د پوهنتون استاد اسماعیل مشال وای د نجونو د زده کړو لپاره به خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي که د سر په بیه هم تمام شي. شاغل مشال چې د طالبانو د پریکړې په اعتراض خپل تحصیلي اسناد تیرونی له طلوع تلویزیون سره د خبرو پر مهال څیرې کړل، له فرانس پریس اژانس سره تازه د خبرو پر مهال یو ځل بیا د خپل ژغ وچتوي او وایي
ما 18 سال دستاوردهای خود در 5 دقیقه به باد فنا بردم تمام شد.
دی وای ما خپل اعتراض کلن لاست راوړنی ټول اسناد په 15 دقیقو کې په پنا کړل او دا اعتراض روان دی که می د ځان په بیه تمام شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو له ستورې مخکې د پوهنتونونو دروازې تر ثانی امر پورې د نجونو پر مخ بندې کړې. د بلخ جوزجان پر لویه لار د ترافیکي پیښې په ترڅ کې 15 تنو د دوو میرمنو په ګډون ژوند له لاسه ورکړی. د طالبانو په واک کې بختر اژانس په ټویټر کې لیکلی دي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شورغان په چیخچی سیمه کې ټکر وکړ. د راپور له مخې په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا راډیو ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل 14 تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 12 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنجشنبې ویلي و چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوي ستوري کریسټیانو رونالدو د سعودي عربستان له النصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. النصر کلب د رونالدو عکس چې تر اوسه 15 ځلې د ټولې نړۍ د کال د غوره لوبغاړي ویاړ ترلاسه کړی په خواله رسنیو کې خپور کړی. په دې عکس کې رونالدو د النصر د لوبډلې جامې په تندي و دېرش کلن رونالدو به د شوي تړون له مخې تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او څه باندې $200 میلیون به هر کال ترلاسه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې یو ایس ای په مؤسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناک بللی. په دې اړه مو د پوهنتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیستی.
باید یو څه نرمښت وښیي. خپله اسلامي امارت هم په ډېر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پېژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي.
د خوست د فارغو شویو محصلینو له غوښتنو مو خبرو.
دولت نه مهیله ده د ډاکټر سمونتا د وظیفه زمينه سازي وکي
ته د مشتري برنامه دلته یو کوس سره وړي.
د کابل کندهار پر لوی لار د میر خان سیمه زده کوونکي
یو په ملک د غم نه مشکل ده او کربار د غم مشکل
دلته مکتبونه نه ستلري دي لموچ.
تر 500 بجو یو شمېر نور مطالب هم لاسه تیرړو او ویدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ مشر سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندیز وروسته په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. سمنتا پاور د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې په کوم ډول چې ښځینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرسته رسولی شي نارینه همکاران دا کار نشي کولی. په دې اړه راپور
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوسمهال په افغانستان کې 12.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې، خطرناکې بللې او د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي په کوم ډول چې ښځینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي نارینه همکاران یې دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم دی. دغه ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، ښځې ښوونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روانې ډسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. وی ویل که کومه اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشه پلمه بولي. د طالبانو دا پریکړه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړه هیڅ اغیز نه دی کړی. تېره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلي. د دې ترڅنګ یې په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته یې د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غراض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي په ملي او نړیوالو نادولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوسمهال په افغانستان کې 12.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. څه پایلې؟ دا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د پانتون له استاد محمود تقوا څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
اوس وخت کې ولست ډیر زیات ضرر رسیدلی دی سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دی چې د نړیوالې ټولنې اکثره مرستې د ښځینه وو لپاره وي. که د معرف په برخه کې چټک زده کړې وي هغه هم د هغو نجونو دپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغسیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نورې مرستې وي یعنی نقدې پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو دپاره وو، ځکه چې دغه مرستو بېوزله کورنۍ کې ورکولې او بېوزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستي له لاسه ورکړی وو، یا هم که د طالب په خوا کې وو مړ شوی وو، یا هم که د اردو په خوا کې وو، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستي نشته وو. چې کور سرپرستي نشته وو نو هغه د کور مشر یې اوس وه ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې او خلک واقعا وځپل شول، او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي، او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه وایو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وو چې په وظایف وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې وو، هغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه له تقوا په دغه وسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد چې به تر سره شي تر څو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څنار مخته وخی، اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي تر څو د دغه حکومت هغه مثبتې کړنې چې د یو نیم کال په ترڅ کې سرته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم، ولې دغه څه مې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلي دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، د ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپله همدغه مشران د سره کینی او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغه پریکړې دوام، لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږ خو د هغې یو څه هغه ولیدلو په همدغې لنډو شپو کې. یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موسسات لخوا تطبیق کېدلې، نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ، دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او دغه کومې نړیوالې مرستې چې دي، دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسېږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې، په اساساتو کې، حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي.
د پوهنتون استاده محموده تقوا له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې د نجونو پر تحصیل تر بندیزونو وروسته د پوهنتونونو د استادانو د استعفا او شمیر تر اتیا واوښت.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 1800 او 15840 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د پانتونونو د استادانو د استعفا او لړۍ لا اتیا واوښته. د کابل پانتون مخکینی استاد عبید الله وردک ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې د راټول کړي شي چې تر دې دمه 130 استادانو اعتراض کړی چې په دوی کې اتیا تنو استعفا وکړي او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د لوړو زده کړو وزارت ته استولې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دې شمیرو او د استادانو د اعتراضونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت له هغې پریکړې وروسته چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې، تر دې دمه تر سلو ډېرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفا وکړي. دا استادان وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت دې بیرته هغه پریکړه واخلي چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه تر دویم عمر پورې منع کړې دي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردک چې تر ټولو مخکې د طالبانو حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه، وایي د ته د رسېدلو معلوماتو له مخې تر سلو ډېرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی، خو دا ارقام د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لا نه دي تایید کړي.
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات را رسېدلي دي، 130 استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه اتیا استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده او پاتې استادانو په ډله ییز ډول باندې خپل اعتراض لیکونه د پوهنځیو له لورې اړوندو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته سپارلي دي تر څو د دغه پریکړې په هکله باندې تجدید نظر وشي او بیرته دا پریکړه واخیستل شي.
ښاغلی وردګ وایي که څه هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د او نورو استادانو هغه غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر دې دمه نه ده منلې، خو د خلکو لخوا یې د استعفا هرکلی شوی. ښاغلی وردګ دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشران په استادانو فشار راوړي چې غلي پاتې شي او عکس العمل ونه ښیي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون استاد سکندر زدران چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله وایي دا او نورو استادانو په دې خاطر استعفای ورکړې چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي، خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی غوښتنه ونه منله. ښاغلي زدران ازادي راډیو ته وویل
د استادانو په واسط کې هم دا مدني حرکتونه لکه اعتراضات، استعفاوې او داسې نور پوره دي. نور خو استادان وصله نشي پورته کولی او د نظام په مقابل کې نشي درېدلی. همداراس نو موږ تمه او توقع دا وه چې حداقل د موږ مدني حرکتونه به یو څه تاثیر وکړي په نظام باندې او نظام یا حاکم چارواکي به دې ته مجبور شي تر څو په خپل تصمیم باندې له سره غور وکړي.
خو ښاغلی زدران وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پریکړه وانخیسته، ورسره یې له معترضو استادانو سره په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر وکړ چې معترض استادان منفع کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان د معترضو استادانو د شمیر او د هغوی غوښتنې ته د پام نه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ نارینه محصلانو هم د ډېرو ولایتونو په پوهنتونونو کې د طالبانو حکومت له هغې پریکړې سره چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې مخالفت کړی او ځینو یې له درسي بهیر او ازموینو سره بایکاټ هم وکړ. خو له دې ټولو مخالفتونو سره هم د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په برخه کې تر اوسه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د راکټي حملو له کبله د اوکراین سره پروژې اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غځېدلې حمایوي مزي پرې شوي دي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمېنه کیف راکټي حملې شوي دي چې ځینې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا شنګې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اټومي انرژي نړیواله ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو گروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزی د راکټي حملو له کبله پرې سوی دی. د اټومي انرژي نړیواله ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لویه بټۍ ګڼل کیږي شپږ وړه ریاکټورونه فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروري چارو لپاره یوازنی بهرنی عملیاتي مزی فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا له ملاتړې مزی سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورځ ناوخته پرې سوه او علت یې هغه راکټي حملې وې چې دغه مزی زیانمن کړ. دغه ورځ د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوې چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بې پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون جمعه په خپلو ورځنیو ویناو کې اعلان کړی چې هیواد یې په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والي اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حملې د اهدافو په ویشتلو کې پاتې راغلي او پنځه بې پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړی سوي دي.
په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوي ستوري کرسټیانو رونالډو د سعودي عربستان لا نصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. دا څرنګه تړون دی؟ جزئیات په دې راپور کې سره اورو.
د پرتګال نوموتی فوټبال ستوري کرسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له ال نصر لوبډلې سره تر 2025 کال پورې د لوبېدو تړون لاسلیک کړ. ال نصر لوبډلې په خپل ټولنیزو پاڼو په خپاره کړي خبر کې دا تاریخي تړون بللی او ویلي دي چې دا ستر اقدام به په دې هیواد کې د فوټبال لوبه لا غښتلې کړي او دې لوبې ته به جوني او هلکان لا وهڅوي. په دې تړاو په خپره شوي رپورټونو کې ویل شوي دي چې ال نصر لوبډله به هر کال تر 244 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې رونالډو ته ورکوي. تر دې وړاندې په فوټبال کې لبل هیڅ لوبغاړي سره په دومره پیسو قرارداد نه و شوی. په ریپورټونو کې د رونالډو له قوله ویل شوی دی چې هغه په بې صبرۍ سره په یاد کلب کې د لوبیدو په پار شیبې شماري. کریستیانو رونالډو د وروستي ځل لپاره په کلب کچې لوبو کې د مانچستر یونایټډ لپاره ولوبېده، خو تر یو لانجمن حالت وروسته یې له یاد کلب سره قرارداد پای ته ورساوه. نوموړی په قطر کې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې د پرتګال لوبډل مشر و، خو د دې لوبې د څارونکو په وینا چې دا ځل یې د خپلو مینهوالو لوبیزه تنده ماته نه کړه. هغه په 5 لوبو کې یوازې یو ګول واهه او په کوارټر فائنل لوبه کې لوبډلې له مراکش څخه ماتې وخوړه، او د 5 ځل لپاره هم د رونالډو د نړیوال جام د ګټلو خوب په حقیقت بدل نه شو.
را پرونا مرکه او اوریدونکو، په خوست کې د پانتونونو او لوړ زده کړو د مؤسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غواړي چې چارواکي دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د فارغان په ورته وخت کې تر لسانس وروسته د لوړ زده کړو هیل هم لري. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي، او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي کادرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي، او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي آزادۍ راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده ترڅو موږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم دا ده، ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده. پامیر موږ ته لویه هیله ده ترڅو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو، د خپل پامیر سرپرستي وکړو او عواید ورته را جمع کړو ترڅو په دوی باندې مصرف هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نام دا هیله ده چې د خلکو ته د فرصت برابر کړي د کور د وظیفې ځینه وروسته دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامې دلته یو خوسته راوړي.
د دې په خوا کې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیزو علومو په برخه کې ځینو پوهنتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډېر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کولی شي او هم ورونه کولی شي چې یاد برنامه موږ سره تعقیب کړي او بالاخره خپل راتلونکی جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشنواره کې ګډون کړی هیله وښوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي.
او مشکلات خو شته، مشکلات ته مونږ حوصله لرو، خو هیله مو دغه ده چې د دوی د فارم د کار کولو زمینه د مملکت د ترقی زمینه مساعده کړي. د مشران او دغه اوسنۍ رهبری د حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوقو پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پانتونونه په مختلفو حالات کې وي، د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي. یو طرف محصلین کمیږي، بل طرف فیس او عواید کمیږي، او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه، موږ باید پانتون نه پرېږدو. یو څه موده مقاومت وکړ دی، ځان موږ باید مقاومت وکړمه، بل پانتون باید مقاومت کړي، بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پانتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو، انشاءالله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي، هیڅ مشکل به نه وي. بیا
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده، او پرتش حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو، همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي.
په خوست کې د محصلینو له غوښتنې تر غزنی پورې څو چې هلته د زده کوونکو هیلې څه دي. د میرخان په سیمه کې چې د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ده زده کوونکي ښوونځی غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
نیاز محمد
د نیاز محمد دوی کورنۍ له زابل مرکز کلات څخه د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان سیمې ته راکډه سوې. نوموړي هلته تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي، خو له بده مرغه چې دلته د ښوونځي د نشتوالي له امله اوس ورڅخه زده کړې پاتې سوې دي. نیاز محمد مایوس سدی، خو وایي که ښوونځی ورته جوړ سي بیرته به په زده کړو کولو لاس پورې کړي.
دلته مکتبونه نسته، لرې دي له موږ.
که مکتب جوړ سي بیا ځي
و خود زم
اوس څه لیکلی سي وایې سي وسترای سي
و
څوره چی څه وایې سي
خط کولای سم دغه شان سي بیا وایې لاس
دا یوازې نیاز محمد نه دی چې د زده کړو له حق څخه محروم دی، بلکې دلته په لسګونه نور هلکان هم سپیره مخونه په خاورو او دوړو کې لوبیږي. شاوخوا څوارلس کلن فدا محمد د میرخان کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په سیمه کې دوه ښوونځي لري خو دواړه زیات ورڅخه لرې دي.
یا نه زما مکتب نسته
بیخي دلته سته نه
یا دلته بیخي نسته یو په ملک کې داغم نه موچلر ده او کرباخ کې داغم راچلر.
شاوخوا دولس کلن جان محمد د دغه کلي یو بل هلک دی. دی هم وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د طالبانو حکومت د پوهنې اداره باید دوی ته ښوونځي جوړ کړي تر څو راتلونکی روڼ سي.
اوس مکتب ناسته سوای بیا به ورغلو.
دا مکتب دلته سته ولې نه؟
نو نه ده راته جوړ کړی حکومت.
اوس غواړي چې حکومت
مکتب باید زموږ ته مکتب جوړ شي موږ درس کې ووایي.
مثلا څه فکر کوې؟ څه خواهش لرې؟ غوښتنه لرې چې مکتب جوړ شي یا ته مکتب وایې ته څه شی؟
زه به انجینر یا ډاکټر شم. بیا موږ خدمت کوو خپل وطن خپل کلي خپل کور.
میرخان د غزنی کابل کندهار پر لوی لار ودان د کروسای بازارګي ته څیرمه آباد سیمه ته. په دغه سیمه کې له تیرې یوې لسیزې څخه ډیری وخت افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سختې جګړې کېدې چې ډیری وخت یې د ښوونځیو د جوړولو او یا ښوونځیو ته د ماشومانو د تللو مخه ډپ کړې وه. خو د سیمې خلکو هم چندان د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه نه ده کړې. لږ ډېر دیارلس کلن غلام حبیب د دغه سیمې یو بل هلک دی. نوموړی دلته د هلکانو او نجونو د ښوونځیو جوړېدل یو ښه کار بولي.
مکتب جوړ شي ډېر ښه کار به وي. موږ ټول دغسې ګرځو پالتو ساتنه تېرو سي مکتب جوړ شي یا به انجینران سو یا به ډاکتران سو موږ به خپل وطن د هغوی حفاظت کوو خپل وطن د هغو به کوو خدمت.
که دغه ماشومان د طالبانو حکومت له چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور وایي په پام کې لري چې په وروسته پاتو ولسوالیو کې د ښوونځیو د جوړولو زمینه برابره کړي.
موږ په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا یوازې میرخان سیمه نه ده چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو بې برخې او د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې په لکونو نجونې او هلکان له دغه برخلیک سره مخ دي چې راتلونکی تیاره او له کړاوونو ډک بلل کېږي.
موسم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زما نوم اولادې د کندهار اوسېدونکی یم. دغه یو بیباک او غیر مسولانه فریکړه چې سره ده چې له موسسات څخه د ښځینه کارمندانې ووځي دا ډېر به تاثیر کوي د افغانستان پر سیاست باندې پر اقتصاد باندې د افغانۍ پر ثبات هم ډېر اغېز کوي. دلته په زراعو کسان په بهرنیو انجوګانو کې موسسات کې اخته دي هغوی رزق روزي پیدا کوي چې دا بندېږي. بل مشکل دا دی چې دغه موسسات شاید خپل دفترونه پاکستان ته یوسي چون په افغانستان کې جګړه تېره سوې ده، جنګ تېر سوی دی. ډېرې کورنۍ شته چې هغوی سرپرستان نه لري. هغوی سرپرستان چې دي هغه ښځینه کارکوونکي دي نو هغوی چې په موسساتو کې به یې کار کوی او حلال رزق روزي به یې پیدا کول هغوی ته هم ډېر مشکل.
د موسساتو بندېدل په افغانستان کې کله یوې خوا څخه اقتصادي ضربه د هېواد لپاره خو د هغه تر څنګ یې ټولنیز اړخ باندې هم یو ډول تاثیر لري. هغه داسې چې کله یو څوک بېکاره کېږي په داسې شرایطو کې لکه په افغانستان کې چې اوس موږ قرار لرو خامخا موږ له ټولنیز اړخ څخه هم زیانمن کېږو. معلومه خبره ده چې یوازې به دا نه وي چې کارمندان ته دوی معاش ورکوي، د دې سره په څنګ کې نور دوی مختلف پروژې له ځان سره لري که هغه تعلیمي وي که د صحت په برخه کې وي همداسې که نور د مرستو په برخه کې ځینې پروژې وي نو دا په یو ډول نه یو ډول هېوادوالو ته یوې ګټه رسېږي.
السلام علیکم، نوم می قدرت الله دی، د روزګان ولایت یو تن اوسیدونکی. زما نظر د نړیوالو موسساتو بندول چې نړیوال موسسات او ډونران باید خپل فعالیتونه کم نه کړي او بندې نه کړي ځکه که بند سي د افغانستان پر غریب ولس یې بد تاثیرات اثر کوي ځکه د خلکو اقتصاد خورا زیات ضعیفه دی. د نړۍ سره زموږ تعلقات وصل سوي نه دي، کار وس نسته. نو زما د نړیوالو موسساتو او ډونرانو باندې دا غږ دی چې دوی خپل فعالیتونه په نورمال ډول د تیر په شان مخته ویسي. هغه بشري قوه چې ستاسو استخدام کړې ده، موږ ستاسو څخه منندوی یو. 1400 کسان تقریبا یوازې د انرسي پرسونل پر کور کښېناستي او بېکاره سو، چې دا د 1400 کورنیو دپاره یوه سخته ضربه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام لرو. د تاندې څانګې پروګرام هم په دې خپرونه کې اورېدل شي چې د اعتماد د ځوانانو د باور او د اعتماد مسله پکې څېړل شوې ده. خو دمګړې لنډ خبرونه. یو جتپورې بریتانیایي ډیپلوماټ وایي طالبان په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار له بندیز سره د افغانستان د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر هوګو شورټر په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې د طالبانو دا پرېکړه ښکاره تبعیض، د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقونو له اصولو سرغړونه ده. د بلخ جوجان پر لویه لار د ترافیکي پیښې په ترڅ کې 50 تنو د دوو مېرمنو په ګډون ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه نن هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شبرغان په چیخچي سیمه کې ټکر وکړ. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوي ستوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر فوټبال سره تړون لاسلیک کړ. وو دیش کلن رونالډو به د شوی ترون لمخي تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او څه باندې 200 میلیونه ډالر به هر کال ترلاسه کوي.
د لوبو له میدانه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه او هرکلی درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږی او د لوبو له میدان ورزشی خبرونه اوري. په دې ورځ سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ راشد خان د شلوریز لوبو لوبډل مشر نومولای.
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان تل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو لویو د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو.
د فوټبال د نړۍ افسانوي ستوري پیلی ومر د کرکټ نړیواله شورا د 2022 زیږدیز کال غوره لوبغاړو ته جایزې ورکوي. د افغانستان ابراهیم زدران نوماندی.
او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لوري په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو ځینې څارونکي وړاندیزونه لري.
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید ووایم چې دا یوه بهترینه پریکړه سوې ده.
راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان واوسیږي.
او د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ اتلولۍ په درجه بندۍ کې مخکښې لوبډلې. دا او نور مهم مسایل درته په دې خبرونه کې لرو. زه بختیار ساحل یم. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په یو رالیږل شوي اعلامیه کې راشد خان د افغانستان د شلوریزو لوبو لوبډل مشر اعلان کړی. په اعلامیه کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي چې راشد خان د نړۍ په کچه پیاوړی لوبغاړی دی او دی ډاډمن دی چې ورسپارل شوی مسؤلیت به په سمه توګه پر مخ وړي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې راشد خان له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې لوبډل مشري ورته ستر ویاړ او مسؤلیت دی. په دې تړاو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي رادیو ته په یو رالیږل شوي پیغام کې ویلي دي
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان اتل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو یا بڼې د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو. راشد خان دغه مسؤلیت له دې وړاندې هم په ډول باندې ترسره کړی او هیله ده چې یو ځل بیا ورسپارل شوی مسؤلیت د تیر پرتله باندې لا ډېر ترسره کړي. له شک پرته راتلونکي کلونه د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د سیالیو د لوبلړیو له اړخه ډېر مصروف کلونه دي. نو هیله من یم چې د بریاو هغه فیصدی د نموړي پرتک سره لاړی رخصی.
د راشد خان د لوبډل مشر په تړاو د کرکټ یو شمیر څارونکي بیلابیل نظریات لري. هغه په شلوریزو سیالیو کې راشد خان د افغانستان لپاره غوره لوبډل مشر یاد کړی دی. خو دا چې راشد خان ته کوم چیلنجونه او کوم ننګونه پر وړاندې دي په دې خبرونه کې به واوري. بل لورته کرکټ نړیواله شورا هم دا روانه ونه په خپل فیسبوک پاڼه د 2022 زیګدیس کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې غوره لوبې کړې وي. په دوی کې د ایمرجنګ په کټګوري کې د افغانستان لوري ابراهیم زدران نومول شوی دی. بشپړ رپورت درته فریده سیال وایي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پیلیز توپهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومول شوی دی. کرکټ نړیواله شورا د هر زیږدیز کال په پای کې هغه ځوان لوبغاړي نوموي چې په تېر کال کې د خپل هیواد په استازولۍ ښې لوبې کړې وي. زدران تیر کال په یو ورځنیو سیالیو کې 401 منډې او په شلو ورځو سیالیو کې 268 منډې کړې وي. نوموړي هغه مهال د نړیوالو پام ځان ته راواړوه چې په آسیا جام کې د هند خلاف په سختو شیبو کې 28 منډې وکړې او کله چې د سریلانکا خلاف 128 منډې وکړې نو په دې سره یې خپل شهرت او حیثیت په کرکټ کې لا ځلانده کړ.
نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې. نو اوس د ICC د خوانه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبره ده.
همدارنګه د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې فیسبوک پاڼې د غوره لوبغاړي جایزې لپاره هم 4 لوبغاړي نوماند کړي دي او د هغه لوبغاړي دي چې په 2022 کال کې د کرکټ په ټولو فارمټونو کې څه ځلیدلي دي. په دې ډله کې پاکستاني لوبډل مشر بابر اعظم، د انګلینډ ټیسټ کپتان بن سټوکس، د زیمبابوې الاونډر لوبغاړی سکندر رضا او د نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر جیمی ساوتی شامل دي. د غراس په دې لیست کې د شلوریزو سیالیو د غوره لوبغاړي د جایزې په پار 4 لوبغاړي اعلان کړي دي. په دې نمونو کې د پاکستان محمد رضوان، د هندوستان سوریا کمار یادوف، د زیمبابوې سکندر رضا او د انګلینډ سوان الاونډر سام کرین شامل دي. د یو ورځنیو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نومول شوي دي چې د پاکستان بابر اعظم، د استرالیا ادم زمخا، د زیمبابوې سکندر رضا او د ویسټ انډیز شای هوپ پکې شامل دي. او په ټیسټ کرکټ کې د 2022 کال د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نوماندان او په دې جنه کې د انګلستان دوه لوبغاړي بن سټوکس او جانی بریسټو، د آسترالیا عثمان خواجه او د سویلي افریقا کې ګیسو رباډا شامل دي.
و اموریدل چې د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې په 2022 زیږدیس کال کې غوره لوبغاړو ته جایزې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو پاڼو په یوه ویډیو کې د 2022 زیږدیس کال د کړو فعالیتونو لنډیز خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان غږېدلی او ویلي دی چې په دې کال کې له ګڼو مالي او سفري ستونزو سره سره هم ګڼې لاسته راوړنې درلودې. هغه په خپلو څرګندونو کې د لاسته راوړنو په توګه ملي لوبډلې ته د 15 کلن مالي ملاتړ، په عربي متحده اماراتو کې د نړیوال کرکټ کوربتوب، د هوکړې له 2023 کال څخه تر 2028 زیږدیس کاله پورې ملي لوبډلې ته په فیوچر ټور پروګرام کې په 3 واړه فارمټونو کې د 120 لوبو برابرول، له 2 کورنیو کمپنیو سره د مالی ملاتړ ترلاسه کول او په متحده عربي اماراتو کې د مالی ستونزو د حل لپاره د نړیوال بانکي اکاونټ خلاصول یاد کړل. نوموړي دغه راز ویلي دي:
نوې تشکیل یو غټه دا و چې د دې په نتیجه کې موږ های پرفارمنس سنټر جوړ کړو، کوم چې د کرکټ بورډ د تخنیکی څانګې اړوند دی. خو دلته د لوبغاړو د روزنې، دوی د علاج لپاره هیڅ داسې کوم سیستم نه و. اوس به کوم کیمپونه چې خارج کې کېدل ډېر زیات مصارف ور باندې راتلل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
درنو اوریدونکو تاسو زمږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. بیا هم په کرکټ کې تم کیږو. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیون شپ په پار د نهو هیوادونو ترمنځ ټیسټ لیگ سیالۍ پیل کړې دي. تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې آسترالیا مخکښه ده او لومړی مقام لري. آسترالیا د پنجشنبې په ورځ په دویمه ټیسټ سیالۍ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړه چې 12 نمرې ترلاسه کړې او په دې سره د نمرو سلنه 88.15 وته ورسېده او په لوبې ته تر نورو لوبډلو ډېر مخکې دی. آسترالیا به له سویلي افریقا سره یوه بله ټیسټ سیالي هم کوي. د ټیسټ اتلولې د نمرو په جدول کې هندوستان دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د جدول د سر دوه لوبډلې به په 2023 زیږدیز کال کې د انګلستان په ون لوبغالي کې پیلوبه کوي. د یادونه ده چې لومړی پړاو اتلولې نیوزیلند لوبډلې ګټلې وه خو دا ځل پیلوبې ته له رسېدو پاتې دي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربا او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه مساوي پای ته رسېدلې ده. په دې لوبه کې د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او آغا سلمان سلیزی ووهلې. په ټیسټ کرکټ کې بیا دا د آغا سلمان لپاره لومړنۍ سلیزه وه او د نیوزیلند لپاره بیا پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن غبرګه سلیزه ووهله او ورسره ټام لیتم هم سلیزه جوړه کړې ده. په توپاچونکو کې د پاکستان ورو توپاچونکي ابرار احمد په دوو پاړیو کې شپږ او د نیوزیلند ورو توپاچونکي ایش سودی بیا په دوو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د دوی دویم لوبه به د جنوري په دویمه نیټه پیل شي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19 دوويشت څلرويشت او 25 مترو باندې واوري.
اوس د فوټبال نړۍ څخه او د فوټبال نړۍ په یو تازه خبر کې راغلی دی چې کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون به تر 2025 زیږدیز کال پورې وي. د دې تړون له مخې به النصر لوبډله هر کال کریستیانو رونالډو ته تر 214 میلیونو ډالرو پورې ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی دی چې په دومره پیسو ورسره قرارداد کوي. د فوټبال د نړۍ برازیلی وتل ستوري اډسن ارانتس چې په پیلې مشهورو د پنځشنبې په ورځ د دسمبر په 9 د 20 کلونو په عمر ومړ. د پیلې لور اکیلی نسمنتو په خپل انستاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او لیکلي دي چې موږ له تاسو سره ډېره مینه لرو، آرام اوسئ. د پیلې په مړینه د لوبیز نړۍ اکثره لوبغاړي خپه شوي دي. په دې رپورټ کې مو درته د پیلې د کارنامو او د هغه په مړینه د نورو لوبو د لوبغاړو څرګندونې راخیستې دي. اکرامالله اکرام رپورټ لري.
د فوټبال مشهور برازیلی ستوری پیلی ومړ. هغه د سرطان د ناروغۍ نه کړېده او د تیرې پنځشنبې په ورځ د 20 کلونو په عمر له دې نړۍ وکوچېد. پیلی یوازینی فوټبالر و چې درې ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. هغه په 16مه پیړۍ کې د فوټبال ډیر مشهور ستوری و او په 1999 کال د پیړۍ د غوره فوټبالر جایزې ته هم نومول شوی و. پیلی چې کله د 14 کلونو و چې د برازیل ملي لوبډلې ته یې لاره پیدا کړه. نوموړي په 1958، 1962 او 1970 کلونو کې د فوټبال په نړیوالو جامونو کې ګډون درلود او دا درې جامونه برازیل وګټل. د نوموړي تر مړینې وروسته د سپورت د نړۍ بېلابېلو ستورو هم د هغه په مرګ خواخوږي ښودلې او هغه یې د فوټبال په نړۍ کې د نه هېرېدونکي ستوري په توګه یاد کړی دی. د برازیل لوبډلې اوسني ستوري لوبغاړي نیمار په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تر پیلي وړاندې فوټبال یوازې ورزش و خو هغه فوټبال په سرګرمۍ او هنر بدل کړ. د پرتګال ملي لوبډلې لوبغاړي رونالډو هم د پیلي په مړینه ژور خفګان ښودلی او ویلي دي چې هغه د میلیونونو خلکو لپاره نه یوازې دا چې پرون او نن یو الهام و بلکې په راتلونکي کې به هم وي. هسپانوي ټینس ستوري رافیل نادال بیا په خپل بیان کې ځان بدبخته ښودلی چې د پیلي لوبې نه دي ننداره کړې او زیاته کړې ده چې هر وخت ورته دا ښوونه شوې چې پیلي د فوټبال د نړۍ پاچا و. هندي کرکټر او افسانوي ستوري سچن تندولکر د پیلي مړینه د ټولي لوبیزې نړۍ لپاره ځایي بللې او ویلي دي چې د هغه میراث به تل ژوندی وي. د برازیل د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي په 12 کې په 450 لوبو کې 2021 ګولونه ووهل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو.
د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ تر 24 ځن وروسته بیا پیل شوې. دغه سیالۍ د فوټبال نړیوال جام لپاره ځنډېدلې وې. د فوټبال د نړۍ په دې ستر لیگ کې د ټول انګلستان په کچه شل لوبډلې سره سیالي کوي چې اوس مهال ارسنال لوبډله تر نورو مخکښه ده. مانچستر سیټي او نیوکاسل په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. د دې لیگ د څو پړاوونو اتله لوبډله چلسی تر دې دمه په اتم مقام کې ځای لري او لیورپول تر مانچستر یونایټیډ وروسته او پګم ځای لري. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1:30 نیټه پیل شوې وي. تاسو د خبرونه په پایل کې ووریدل چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا دا چاره د افغانستان کرکټ لپاره ډیره خارځي. هغه وړاندې داسې وایي،
راشد خان د کیپټانۍ په تړاو زه باید ووایم چې دا یوه بهترینه پریکړه شوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کیپټان واوسیږي. هغه کې دا وړتیا شته چې خپله لوبډله ډیره مخ په وړاندې بوزي، چون په دومره مصروفیت سره سره هم راشد خان یوه لوبه هم د افغانستان نه ده مس کړې او پورا کمیټمنټ کووالی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته، افغانستان کرکټ بورډ ته. نو کچیرته افغانستان غواړي نړیوال جامونه وګټي یا نړیوال جام کې یو غټ مقام ته ځان ورسوي، نو راشد خان ته باید کپتانی وسپاري، چې هغه په دې وخت کې نه تنها یو ډېر ښه کرکټر ده بلکې یو ښه لیډر هم ده او په کرکټ باندې یو پوه او ځیرک لوبغاړی ده.
همدارنګه د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی بیا په دې اند که راشد ځینو مهمو کارونو ته په وخت پاملرنه وکړي نو افغانستان به ډیر ژر په شلوریز کرکټ کې په آسیا جام او یا هم شلوریز نړیوال جام کې یو خامخا ګټي.
ټی ټوینټی کرکټ ټیم سی ماډرن ایرا ته رسوو. اول به موږ 15 پراپر ټی ټوینټی بیټسمینان ساتو او دوم سیدا وکټ کیپر سره بیټسمین یې سره برخه دې موږ ښه ده. د وکټ کیپر نه علاوه به پراپر 15 بیټسمینان په ټیم کې ساتو، پراپر هغه هم د ټی ټوینټی سپیشلسټ. ور سره به یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ساتو چې هغه واقعي په صحیح معنا آل راؤنډر وي. نو سپین بالینګ دې موږ ښه ده او فاسټ بالرز به موږ فاسټ بالینګ آل راؤنډر نه علاوه درې داسې فاسټ بالران ساتو په ټیم کې چې هغه واقعي د ټی ټوینټی د کولو مهارتونه ولري او دې ته باید ډیر ټایم ورکول شي او دا یو ټیم ډیر وخت وچلول شي او دا ټیم باید له هر فارمیټ نه بیل یو ځان ته ټیم جوړ شي او د دې مقصد دا اوسیږي چې باید موږ په ټی ټوینټی کې مخکې تلای شو او دغه ټیم باید ځکه جدا شي چې په ټی ټوینټی کې موږ د ایشیا کپ د ګټلو یا د ورلد کپ د ګټلو چانسز شته. نو په دې وجه باندې باید دا ټیم چې د ځانګړې یو ځان ته وساتل شي.
له تاسو ټولو درنو اوریدونکو زخته ډیره مننه کوم. زمونږ بلا ورزشی خبرونه بلا ونې په هم دې ورس پرېږي. ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تان دي څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واجب به دغه تان سره جوړیږي او د خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم ده.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تان دي څنګه د خبرونه چې ما هم این هیواد جوړ کړي د راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو را پورې خندل، امام څه نه شو، څه خولې نه شو بسلی. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه، هغه ځای کې بیا استاد صاحب په خایسي ومنلم. بیا شاګردان ډېر نه خوشحال وو، درس مې انشاءالله ورو ورو جرأت مېم صحیح شو، درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله سی او کور کې مې ماشومان مشمان باندې پریکټیس کول، یعنی تخته مې پیدا کړې وه، خپل مې تخته باندې لیکچر ورکول مشمان دغه زده کول د انګلیسي دغه سمې ټوټ باندې لاړ.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله دته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د ده باور وژلی.
دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ سې تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه رب ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی، زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یا مضمون کې مې ښې نمرې اخیستی دي. دوی راته واضح بے بغیر تا نه سنه جوړیږي، واضح ته خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل همدا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نشو کولی یو سیټ په سر باندې لاړ سم یو سی باره کې خبرې وکړم، دا ټول دې همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکړم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زمونږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږي او د ناکامۍ سبب هم کیدی شي.
ظاهر سراغ چې په کوم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه له خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولی، ډار او ویره ورسره چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجنی. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د باور ور ختموي.
یو وخت کې زما سره زما د کلی زخ ډېر خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو تبند دوی سره به نه ور جوړه کنه دوی ذهنیتونو سره. بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و. بیا ما هغه دا وبلل چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه کړل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم. په کورنۍ کې مثال داسې داسې مسائلو سره مخ شوی یم لکه د فلانی زوی کولی شي ته یې نشي کولی، مګر ما باندې اغیزه نه ده کړې، ځکه چې زه پوهېدم چې دوی تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. دا نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي ده په کړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي، او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډیری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري، او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډیری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډیر څه غواړي، ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه وایم چې ډیر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد له خوا فشار، د ملګرو له خوا فشار، د کورنۍ له خوا فشار، د ټولنې له خوا فشار، د همزولو له خوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کیږي، او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي، که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنه په نل نظر، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکړي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او به اصطلاح هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړ اروایي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروایي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه یا ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یار چته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی، که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دا یې کولی سي په خپل نفس باور
او اعتماد لوړ کړي. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس پر خپل بزان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کړي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.